السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر اوبه روانې وي. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې وړاندې کیږي چې هر یو دیرش دقیقې ده. تر اونۍ مو بجو په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت له وسلوالو قواو وغوښتل د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رایو صندوقونو او رای پاڼو امنیت ټینګ کړي. نن دوشنبه ده، د وري یا حمله 13 د اپریل 8 پیل په خبرونو کوو. د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ. د لغمان چارواکي وایي هڅه کوي د کابل تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. او د اوکراین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر لغوه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور سوی، د ملي امنیت شورا افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د ورځې 14 د انتخاباتو د رایو د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او پوره امانتدارۍ سره وکړي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي د نتیجو ملي مرکز ته د ورځې 14 د انتخاباتو د رای پاڼو د صندوقونو لیږدول پیل سوي دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه سرلننه پلازمینې ته لیږدول کیږي. ښاغلی نور زیاته کړه د انتخاباتو یوه برخه نتایج به هم ډیر ژر اعلان سي. د لغمان چارواکي وایي چې هڅه کوي د کابل تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د لغمان په اړوندو سیمو کې سختو سیلابونو پرون د کابل تورخم لویه لاره بند کړه او په بدپښ ولسوالۍ کې خلکو ته سخت زیانونه واړول. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل د فواید امیر ریاست کارکونکي د درونټې او ریشمو تنګي ترمنځ سیمې ته استول سوي څو د کابل تورخم لویه لاره پرانیزي.
لاره د ترافیکو پر مخ یو څه ستونزمنه شوې وه. والی والی صاحب د ټولګټو ریاست ته دنده سپارلې وه او فعلاً هغه هم هلته په کار باندې لګیا دي. فعلاً لاره یو طرفه خوشی ده، موټرې کولی شي چې تګ راتګ وکړي.
د لغمان د والی وایي زیاته کړه سیلابونو په شاګولیان، ګروچ، اندور او اخونزادګان کلیو کې شاوخوا شل کورونه ویجاړ کړي او په زیاته اندازه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې ده. د اوکرين سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې و چې الکساندر تورچینوف نن لیتوانیا ته سفر پیل کړی، خو وروسته راځي چې پرون مظاهره چیانو د اوکرين په دوو شهرونو دونیتسک او لوهانسکي څو دولتي ودانۍ ونیولې، د خپل سفر وزنډوه او د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. د بشري حقوقو یو څارونکي ډلوي لښ تلره 90 کسان پرون د سوریې په ختیځ شهر هومسکي په یو موټر بم چاودنه کې چې ګومان کیږي د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا تنظیم شوی، خو له وخت مخکې چاودنه به وي وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دې چاودنې د تلفاتو شمیر شای زیات سي، ځکه چې ډیر کسان لا درک دي. لبلې خوا د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړي چې د دمشق او پرا تیاتر ته نږدې د یو هاوند لګیدو پیښې دوه کسان وژلې دي. د راپور په داسل کې ورکول کېږي چې د حکومت وسلوالو مخالفانو د پلازمینې له لرې پرتو کلیوالو سیمو څخه پر پلازمینې د توپخانې حملو ته زور ورکړی دی. لبلې خوا ملګرو ملتونو تایید کړه چې په اردن کې د سوریایي کډوالو په یو کمپ کې د مظاهرو په نتیجه کې په تاوتریخوالي کې د سوریې یو کډوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو بیان کې ویلي چې د تشدد د دې پیښو له کبله اندېښنه لري.
سلام سهر منیک مرغز زانه جبا زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هواد د ځنو نور شهرونو د هوا حالات اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ورځ وي د اورښت احتمال سته. د تودوخه لوړ درجه 14.4 په هرات کې هم اسمان ورځ دي د تودوخه لوړ درجه 21.4 په کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخه لوړ درجه 23.4 په مزار شریف ښار کې اسمان ورځ اټکل شوی د تودوخه لوړ درجه 9.4 او په جلال آباد کې اسمان ورځ د اورښت احتمال سته د تودوخه لوړ درجه 22.15 ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت له وسلوالو قواوو غوښتل چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایو صندوقونو او رایپاڼو امنیت ټینګ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
تر شمېرنې پروسه پای ته رسیدلې ده. موږ به ډېر سر د پایلو ورخې مرکزي دفتر ته را انتقال کړو.
یوناما د افغانستان انتخابات وستایل خو خپله غوښتنه یې مطرح کړه.
افغانستان د ټاکنو د مدیریت ادارې یو اساسي مسؤلیت لري. کومې رایې چې خلک ورکړي دي او کوم شکایتونه چې ترسره شوي دي هغه په منصفانه او اغېزمن ډول باندې حل کړي.
د ولس جرګې ځینو استازو د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې پر نتایجو قناعت وکړي.
نه کسه کاندیدان دا ټول کامیابی نه خامخا یو نفر باید اومني و درکې سیاره افغانستان رنجېدلې ده باید قناعت وکړي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور اوري. د ژوند رنگونه هم در تلرو او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. افغان حکومت له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د انتخاباتو د رایو صندوقونو او رایپاڼو امنیت ټینګ کړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې په کندز ولایت کې په یوه چاودنه کې د راپورونو له مخې د خان آباد ولسوالۍ د دوو کلیو رایپاڼې له منځه تللې دي. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د رایپاڼو د امنیت د ټینګولو امر کړی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو خبر ورکړی چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د خلکو د رایو امنیت ونیسي. په بیان کې راغلی دي د ملي امنیت شورا افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ورید 14 په انتخاباتو کې د ګډونوالو افغانانو د رایو د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او په پوره امانتدارۍ سره وکړي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې پرون په کندز ولایت کې د خلکو پر رایو بار یو پیک اپ موټر په داسې حال کې چې د دوو مرکزونو د رایو صندوقونه یې د خان آباد ولسوالۍ مرکز ته وړل د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي په پیښه کې د رای پاڼو 8 صندوقونه له منځه تللي دي او زیاتوي چې دا موټر په اقتاش سیمه کې پر ماین برابر شو. ښاغلی امیری له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کندز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو سیمایز مشر امیر حمزه احمدزی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دې کمیسیون یو کارکوونکی، یو پولیس او د پیک اپ ډرایور وژل شوي او د لغمانیو او طاقه چنار کلیو د خلکو رای پاڼې له منځه تللې دي. د شنبه پورز چې د وریش پرسمه نیټه وه د افغانستان خلکو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره نړیوال حیران کړل. د رای ورکولو په ټول جریان کې افغان امنیتي ځواکونو وکولای شوای چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. د جمهوری ریاست بیان هم یادونه کوي چې دفاع وزیر بسم الله محمدي د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې په خپل راپور کې وویل د انتخاباتو پورز د پخوا په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات کم خو د سلاوالو مخالفینو تلفات زیات وو. د ملي امنیت شورا غونډې ته هم دراز د وری په 14مه د ډیورن کرخې له بلې خوا د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د توپخانې او ثقیلو وسلو د ډزو راپور هم ورکړل شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې د رایو شمیرل پای ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیسیون له سیمه ایزو دفترونو څخه مرکزي دفتر ته د نتایجو د پاڼو لیږدول نن پیلیږي. جزئیات د زبیر ژمن په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د شنبې د ورځې د انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې د څارونکو په حضور کې د رایو پاڼې شمیرل شوې دي. د ښاغلي نور په خبره د رایو د نتایجو پاڼې سر له سبا مرکزي دفتر ته انتقالیږي او د انتخاباتو قسمي نتایج به هم ژر اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په هڅه کې ده چې هر څه زر قسمي یا د فیصدي په اساس باندې پایلې د مطبوعاتو لارې خلکو ته اعلان کړي. مونږ په دې باندې کار کوو. همدا اوس مونږ په محلاتو کې د رشمیرنې پروسه پای ته رسیدلې ده. مونږ به ډېر ژر د پایلو ورخې مرکزي دفتر ته راانتقال کړو او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې هم کار کوي چې اساس مواد د محلاتو مراکزو څخه باید ولایتي دفاتر ته انتقال شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لومړنۍ نتایج به د سور په څلورمه او وروستۍ نتایج باید د همدې میاشتې په څلورویشتمه اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي اټکل کوي په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو برخه اخیستي. په همدې حال کې د انتخاباتو د پروسې څارونکو ارګانونه وایي دوی تر اوسه د انتخاباتو ټول بهیر څارلی او لدې وروسته به هم په جدي توګه وڅاري. د ټیفا یا په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي په ولایتونو کې د رایو پاڼو د شمیرلو بهیر هم دوی څارلی او تاییدوي چې ځینې سرغړونې او ستونزې ثبت کړې دي. ځینې ستونزې وې لکه په ځینو سیمو کې رای نه دي شمیرل شوي، خو په مجموع کې د شمیرنې پروسه ښه وه او هلته زموږ څارونکو حضور درلود. موږ په دې هڅه کې یو چې بشپړ نتایج ترلاسه کړو. له وخت نه مخکې څه ویل زما له نظره تېروتنه ده.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د څه باندې 3 لک ملي او نړیوالو څارونکو لخوا وڅارل شول. په همدې حال کې د جمهوری ریاست ځینو کاندیدانو د انتخاباتو له ترسره کېدو سمدلاسه وروسته ادعا وکړه چې له نورو نه مخکې دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له وخت مخکې دا ډول ادعاوې ناسمې دي او باید چې ټول کاندیدان په دې اړه د دې کمیسیون لخوا د نتایجو اعلان ته انتظار وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې ځینو غړو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات کامیاب وبلل. دوی ویل کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصله ومني. نور د خان محمد سیند رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون دا ښیي چې افغانان په هیواد کې له سولې، پرمختګ او ترقۍ سره مینه لري. د یکشنبې په ورځ د ملي شورا دواړو جرګو غونډه نه لرله، خو ځینې غړي چې ملي شورا ته راغلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید د رای شمارلو ته انتظار وباسي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو هرکلی دی وکړي. د ولسی جرګې غړي قیس حسن وویل
پر خلق ناظر دی جامع مدنی مطبوعات دا باید قناعت کی افغانستان تقریبا 10 کال سروي کا زوري دل د دردون رنجول دی او قرباني ور کی کده ټول د 379 کسه کاندیدان دی ټول کامیابی نه خمه خا یو نفر باید اومني و در کی سیاره د افغانستان رنج دی دل باید قناعت کی د سیو شاید باید قانی سي د خلق مثال نور زوري نور خلق متاثرای هغه به بده شخصي مساله ده نه ملت سره ملت سره نسته.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د شنبې په ورځ په ټول هیواد کې ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد شاوخوا 2 میلیونه خلکو د رای ورکولو په 6,213 مرکزونو کې رای ورکړي. د انتخاباتو مخکې وسلوال مخالفینو ګواښ کړی و چې دا پروسه به ګډوډه کړي، خو د انتخاباتو په ورځ سره لدې چې موسم باراني وو او امنیتي اندېښنې هم وې، خو افغانان د رای ورکولو مرکزونه ته ورغلل او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د ولسی جرګې غړي حمیرا ایوبی ازادي رادیو ته وویل د دې انتخاباتو بل خواله دا و چې ډېرو خزو پکې برخه واخیسته.
دیروز مردم افغانستان نشان دادن بر جهان که علاقمند سرنوشتشان هستند.
پرون د افغانستان خلکو نړۍ ته وښوده چې له خپل برخلیک سره مینه لري. دوی په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. په تیره بیا ښځو په دې انتخاباتو کې ولیدل شول چې ښځو د تیرو انتخاباتو په نسبت په دې انتخاباتو کې فعاله برخه واخیسته. د افغانستان خلک په خپله لاس په کار شول چې په هیواد کې د یو سیاسي تغییر شاهدان واوسي.
د انتخاباتو ته په لومړي سر کې یو لستنه ولاړ وو چې وروسته یو کاندید په خپله خوښه او دوه نورو د خپلې خوښې یو بل کاندید ته له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست. د شنبې په ورځ دې انتخاباتو ته اته کسه ولاړ وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرل پیل شوي او لومړي نتایج به د ثور د میاشتې په څلورمه نیټه اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ. دا په داسل کې د چي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د نتایجو ملي مرکز ته د ورید شپاړسمې د انتخاباتو د رای پاڼو د صندوقونو لیږدول اپیل سوي دي. د لغمان چارواکي وایي هڅه کوي د کابل تورخم لوی لاره د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. دغه لاره د سیلابونو له کبله تړل سوې ده. د اوکراین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر لغوه کړ. د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي لږ تر لږه 9 کسان پرون د سوریې په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر بم چاودنه کې چې ګومان کېږي د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا تنظیم سوي وژل سوي دي. د سوریې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د دمشق اوپرا تیاتر ته نږدې د یوه هاوند لګیدو پیښې 2 کسان وژلي دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو تایید کړی چې په اردن کې د سوریایي کډوالو په یوه کم کې د مظاهرو په نتیجه کې په تاوتریخوالي کې د سوریې یو کډوال وژل سوی او 3 نور ټپیان دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. او سم اجمل اند نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د افغانستان د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او په دې برخه کې د خلکو لخوا د طالبانو د ګواښونو په پام کې نیول د لسکونو لویدیځو ورځپاڼو د سر موضوعات دي. د ګارډین برتانوي ورځپاڼه وایي د طالبانو د بریدونو د ګواښونو او د باراني هوا له کبله د ناسمو شرایطو سربیره افغانان په داسې ګڼ شمیر د رایو په مرکزونو ورغلل چې د ورځې تر نمایي پورې په ځینو ځایونو کې د رایو پاڼې تمامې شوې. ورځپاڼه وایي له درې برخو څخه په زیاتو ولایتونو کې د رای پاڼو د کمی رپورټونه ورکړل شوي او دا ستونزه دومره پراخه وه چې د انتخاباتو تنظیمونکي ونه توانېدل په وخت ورته ځواب ووایي. د آیرش ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی د افغانستان انتخاباتو د طالبانو د قوت په اړه پوښتنې راپورته کړي. ورځپاڼه د خپلې مقالې په پایل کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د تمې څخه د زیاتو خلکو ګډون او په دې ګواښ کې د طالبانو پاتې راتګ چې ویلي و انتخابات به ګډوډ کړي. د حکومت د مخالفو وسلوالو د دې توان په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ګوندې دا هېواد به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بیرته د ګډوډیو په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه د طالبانو هغه ادعا ته اشاره کوي چې وایي د انتخاباتو په ورځې تر سرو زیات بریدونه کړي او په لسکونو کسان یې وژلي، خو د افغان امنیتي ځواکونو د چارواکو له خولې وایي چې دا یوه له مبالغې ډکه دعوه ده. د آیرش ټایمز په وینا د انتخاباتو په ورځ په ځینو سیمو کې لسکونه چاودنې شوي، پر انتخاباتي مرکزونو او پولیسو بریدونه شوي، خو لیکوال وایي په مجموعي توګه تاوتریخوالی تر هغې ډېر کم و چې طالبانو یې ګواښ کړی و. د ټایمز ورځپاڼې ویلي افغان رای ورکوونکو د طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول. په دې هیواد کې په لومړي ځل په ډیموکراټیکه توګه د واک د انتقال لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتي بریالي کړل. ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي له هغو افغانانو څخه په سلو کې 60 په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې د رای ورکولو په شرایطو پوره وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی افغان رای ورکوونکو په یوې نسبتا سوله ییز ورځ تر راتلونکي ولسمشر لپاره رای ورکړې. لیکنه وایي دوی په باران کې د پلاستیکونو لاندې ودرېدل، دوی د مرګ او جګړې ګواښونه له پامه وغورځول او په دومره ګڼ شمیر کې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه یې نه کېده. د باستن ګلوب ورځپاڼه وایي افغانانو د طالبانو لخوا د ګواښونو د هغه کمپاین سره په مخالفت کې چې یوازې تر انتخاباتو مخکې 2 میاشتو کې 9 انسان وژونکي بریدونه کړي وو، په داسې ګڼ شمیر د خپل راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې چارواکي اړ شول په ټول هیواد کې د رای ورکولو لپاره ټاکلی وخت تمدید کړي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو انتخاباتي څارونکي لخوا ویلي ډیر خلک ساتونه ساتونه په باران کې په کتارونو کې ولاړ پاتې شول، خو بیا یې هم ځکه خپلې رای ونه کارولی شوې چې یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکولو پاڼې تمامې شوې. همدا ورځپاڼه په یوه بله لیکنه کې په انتخاباتو کې د افغان ښځو د ګډون په اړه د رای ورکوونکو له خولې وایي د شنبې ورځ زموږ لپاره د ښځو ورځ ده. نیویارک ټایمز هم په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د تمې خلاف بللی، وایي سره له دې چې د ورځې په پیل کې ډیرو خلکو رای ورکړې، خو بیا هم د ورځې په نمایي کې د رای پاڼو د کمی ستونزه ډېره وه او لا ځینې خلک په کتارونو کې ولاړ وو چې د رای ورکولو وخت تمام شو. د ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي د طالبانو د خبرداریو سره سره د رای ورکولو بهیر تر ډیره سوله ییز او په داسې حال کې چې د 6000 په شاوخوا کې انتخاباتي مرکزونو کلک امنیتي څارنه کیدله، د دې هیواد په ګڼو ښارونو کې خلک د رای ورکولو لپاره په کتارونو کې ولاړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د بریالیو ټاکنو له کبله خوشي څرګنده کړه. د دې وزارت لخوا پرون په خبر سوي اعلان کې راغلي پاکستان افغان ولست په دې هیواد کې د کامیاب او سولېزو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي وي او هیله لري څرګندوي چې د حکومت جوړونې پروسه به هم په بریا سره ورسیږي. تفصیل پېښور د ذبیح الله شفق پرپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یک شنبه پورس په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې د بریالیو ټاکنو په ترڅ کې واک په دیموکراتیک توګه له یو ولسمشر بل ته لیږدي چې له امله یې پاکستان افغان ولس ته مبارکي وایي. خبر پاڼه د دې وزارت د ویان د تسنیم استم په حواله لیکلي افغان ولس په افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو له امله د ستاینې وړ دی چې د وسلوالو طالبانو پر ګواښونو سربېره په میړانه خپله رایه وکاروله او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته افغان ولس ته مبارکي وویله چې د یک شنبه پورس د پاکستان صدر اعظم شریف هم په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو له امله افغان ولسمشر حامد کرزی او همداراز افغان ولس ته مبارکي وویل. نواز شریف په یو بیان کې وویل پاکستان باندې یوازې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پیاوړې کېدو سره بلکې له نوي مشرتابه سره د سولې او ثبات پر راوستلو کې هم مرسته وکړي. نواز شریف همداراز هیله ښودلې چې په کابل کې به هم واک په سوله ییزه توګه انتقال شي لکه څرنګه چې تیر کال په اسلام آباد کې دا کار وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې همداراز راغلي هیله لرو چې په افغانستان کې به تر ټاکنو وروسته د حکومت جوړونې پروسه هم په بریالیتوب سره ورسیږي. د پاکستان ولس د تل په سیر په دې تاریخي وخت کې له افغان ولس سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن اسلم د تیرې پنجشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هیله ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربېره به ګڼ افغانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل راتلونکی به په خپله وټاکي.
یونمایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کوونکو ادارو غوړي چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې عدالت په پام کې ونیسي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون وستایا او د دې پروسې د ګډوډولو لپاره د ځینو کړیو هڅې وغندلې. تفصیل د صفی الله ستنګزی په رپورت کې.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 1993 کال د انتخاباتو ترسره کیدل د دې هیواد د سوکالۍ په لور یو بل ګام وباله. د ادارې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو وغوښتل څو د رایو په شمیرلو او شکایتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې عدالت په پام کې ونیسي. په کابل کې د یونما ویاند نظیف الله سالارزی د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو ترسره کوونکي ادارې باید د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت او دقیقه توګه اعلان کړي.
نیزو او امنیتی ادارې باید دا غوډه د مشرتوب لپاره چې ټول ټاکنې تنظیم کړي او خوندي کړي او د اساسي قانون د مفاهیم مسره په سمونه تر سره کړي مستایل شي. اوس افغانستان د ټاکنو د مدیریت ادارې یو اساسي مسولیت لري کوم لای چې خلک ورکړي دي او کوم شکایتونه چې تر سره شوی دي هغه په منصفانه او اغیزمن ډول باندې حل کړي او پایلې هم په شفاف توګه او په وخت سره اعلان کړي.
یونما د جمهوری ریاست پر کاندیدانو هم غکړی چې د انتخاباتو پایلې ومني او شتستونزې له قانوني لارو تعقیب کړي. لبلې خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا هم په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې د افغانانو لمیړانه خبره کړي او ویلي دي چې دوی له امنیتی تهدیدونو سره سره د دې پروسې په بریالي کولو کې رول ولوباو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د انتخاباتو لپاره د خلکو له ارادې او په دې پروسه کې له پراخ ګډون څخه ستاینه کړي. امنیت شورا هم درز د انتخاباتو په پروسه کې د رسنوي فعالیتونو مناظری او کمپاینونه ډیر اغیزمن بللی. د امنیت شورا په خبر شوې اعلامیه کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره د وسلوالو مخالفینو حمله او د زینو کړیو ورانکار هڅې محکوم شوی. ایساف یا په افغانستان کې د امنیت مرستندوی ځواکونه هم ازادي راډیو ته په خپل لیګل اعلامیه کې ویلي افغانانو په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره پرمختللي او له فرصتونو ډکه راتلونکي انتخاب کړه. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد د انتخاباتو پورز د افغان ځواکونو لوري د امنیت امنیت له ټینګښت ستاینه کړې. ډانفورد ویلي افغان ځواکونو ثابته کړه چې کولی شي په خورا ښه توګه د خپلو خلکو ساتنه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوري. چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په اوکران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو بیا زور اخیستی او په همدې دلیل نوی سرپرست ولسمشر بهر ته خپل سفر ځنډولی. دا ځل اعتراضونه د روسیې د پلوي فعالانو لخوا کیږي. د روسیې پلوي اعتراض کوونکو د اوکراین په هغو سیمو کې چې اکثر وګړي یې په روسي ژبه خبرې کوي دولتي ودانۍ نیولي او د کریمیا په څیر له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه په خپلو ښارونو کې هم نظر پوښتنې غواړي. د احمد تکل په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورئ.
د اوکراین سرپرست ولسمشر د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر فسخه کړ. په پام کې و چې الکساندر تورچینوف نن لیتوانیا ته سفر پیل کړي، خو وروسته له دې چې پرون مظاهره چیانو د اوکراین په دوو لویو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې څو دولتي ودانۍ ونیولې د خپل سفر وځنډاو او د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. په دونس کې پرون سهار مخکې لدې چې مظاهرچیان د ښار حکومتي ادارې ته ننوځي او د روسیې بیرغ اوچت کړي، شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو له ودانۍ بهر غونډه وکړه. سویتلانا هغه اوکراینی میرمن ده چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. دا وایي زموږ اصلي غوښتنې دا دي چې اروپایي ټولنه او ناټو نه غواړو او جګړه نه غواړو، غواړو ماشومان مو په سوله کې ژوند وکړي. لغونډې وروسته د فعالانو یوې ډلې د سیمې دولتي ودانۍ ونیوله او د کریمیا په څیر د نظر پوښتنې غوښتنه یې وکړه، خو په لوهانسک کې اعتراض کوونکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې د دفتر له نیولو وروسته هغه شپږ تنه روسي پلوي فعالان خوشې کړل چې تیره میاشت نیول شوي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې پر دفتر په حمله کې د پولیسو دوه افسران چې یوه یې میرمن وه ټپیان شول. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې د شنبه په ورځ په لوهانسک ښار کې د سیمه ایزو چارواکو پر ضد د دسیسې د جوړولو په تور د 1500 کسانو د نیولو خبر ورکړ. پرون ورته مظاهرې په خارکوف ښار کې هم وشوې. مسکو پلو مظاهره چیانو د پولیسو لیکې ماتې کړې او د سیمې حکومتي ادارې ته ننوتل. پولیسو د هغو اعتراض کوونکو په وړاندې چې د روسیې بیرغونه یې اوچت کړي وو له زور څخه کار وانخیست. د کرملین د پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کولو وروسته د اوکراین د ختیځ او جنوب په روسي ژبو سیمو کې د روس پلوو فعالانو اعتراضونه زیات شول، خو د دې هیواد په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره د روسیې په پلوي اعتراضونو زور واخیست.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادي راډیو دا خبري مجله تر اونۍ مو بجو ده.
د ژوند رنگونه.
زمانم زرمانت د لغمان سودین کې
څه کاروبار کوي؟
زه د کارونو کار کوم، مدبي کار کوم، د دکاندارانو کارونه چې کوم دکاندارانه ځان د پاره شاپي دغه کارونه.
تاسو خپل د چاپوي ډیزاینوي کبل؟
نه بل څه ډیزاینوي، مونږه جمعو دلته اوري پاکستان ته غرز نه چاپ راوړو دلته دکاندارانو.
تاسو ویل څه تاسو دغه کارتونه له دوی نه فرمایش اخلي او غوړي پاکستان ته له چاپوي؟ دغه امکانات دلته په کابل کې نشته یا افغانستان کې؟
کابل کې شته، خو دلته لږ مشکل لغه د ډیزاینونو هم څه خاص نشته. دلته لګ ګران دی، مثبت ته زمونږ دغه ته وکه کنه دلته موږ دغه کوم ته سن پات کی هلته لګ ریټ ارزان دی خاطر باندې دغه ته
په دی یو کارت کې تاسو کوم کوم شیان ځای وای څه باید چاپ سی پکې؟
نو مثلا هغه دکاندار پورې مهمه ده. اوس د ما د اډ راکې وای چې یو پنجابي اکثر کې ورکا، هندي اکثر کې ورکا، د لباس نو ک ډیر ور کې راځي، درې څلور اکثر نو ور کې راځي کو او ولې ځای کې کنه یو دوه اکثر موږ ور کې اکثر ورکو. دکان نوم او ادرس یو د سنوم باندې دکان کنه پر ورګای دغه هغه ور کې لیکو، ادرس ور کې لیکو، ټلیفون نمبر ور کې لیکو.
دلته د دوی د نه پاکټونه هم دي چې مشتریانو ته دوی سودا پکې اچي یو غوډي وړي
دا پاکټونه دي
دا هم ته سورته
جوړه دا هم جوړه ورته خو زه زراغلم دي مارګریتا که وشي نو دا ورته زراوړم 500 کیلو
اورش فریشن ستاره یا بوسی نم ده
او هم ده
دا ته سورته ځین کړی
نه دا بل څه کړی دي وسمه تر کوي چې زه ورته راکم او جوړه کوم دا بل څه کړی
خو ته په افغانستان کې دا شاین نو مثلا د دکانونو لپاره کارت نه او پاکټونه مشخص ده هر دکان نه او دا څومره ګټه کوي دکانداران
ته خو ګټه کوي ځکه چې اوس یو سهولت زیات یو دی شي دغه زیات وي که نه نو یو مشتریم چې راځي یو ځل راشي نو بل دغه ته هم دغه وکړي چې راځه پلانې دوکان ته ورشو ډېر ښه دغه هم ورسره دي او خپلې لفافې دي د خپل دغه راځي مشتری ورته ډېر
او دکاندار ته هم ښه ده که ادرس هر څه شته
هر څه شته دي پکې لکه اوس د یوې ول شی او بل څوک یې موینی چې دا خو د پلانکي دوکاندار ده او پلانکي چې د ادرس یې ده که نه یا ټلیفون ورته وکړي ټلیفون نمبر یې هم پکې شته ده نو کولی شي په اسانه توګه دې ته راشي او دې نه یو شیان واخلي
په میاشت کې به تاسو څومره فرمایشونه اخلئ او
میاشت کې موږ لس ورځې دلته یو لس ورځې کې شل زره دیو زره خو اډر دې ځنه دغه کو بیا واته ورځې هلته پاکستان کې را جوړوي نو لس شل ورځې موږ یو پیره باندې لګیږي پاتې کیږي راته داسې لس زره پنځه لس زره کال لارې داسې پاتې کیږي
ونیمه بجې سوې او مصطفی صدیقی دویم